افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې په دې وروستۍ پښتو خبري مجله کې موزنور یاست. نوري هرکلی کوم. ډېر راپورونه مو د سولې پر روانو هڅو څرخي. هر کلی ولسمشر د یو شمېر مهمو افغان سیاسي او جهادي څېرو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د غونډې د سولې په اړه د ناتو د سرمنشي د وروستو څرګندونو پاکستان ته ښاغلي خلیلزاد د را روان سفر او په قطر کې د سولې د غونډو په اړه اورېدل شي. خو خبرونه په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی د خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس نن په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي سره پر سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه هغسې بریالۍ نه ده. د اوکراین حکومت روسیې ته ټول هغه پروازونه چې مخکې له مخکې نوي پلان شوي بند کړل. پوره خبر نو واورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې سره کتلی دي. دا خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیلزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله په دې کتنه کې یو شمېر پیژندل شوي سیاسيون او د ځینې ګوندونو مشران هم چې ټولو د سولې لپاره پر روانو هڅو خپلې اندېښنې له خلیلزاد سره شریکې کړې. زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو او د ځوانانو د ټولنې د غړو سره هم پر ویډیو کانفرنس غږېدلی دی. دا ساتي راډیو خبریال له بامیان وایي چې په دې ویډیو کانفرنس کې خلیلزاد د سولې په اړه د بامیان د یو شمېر ځوانانو نظرونه واورېدل. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي ریاست د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په جواب کې نن وویل چې د تروریزم پر ضد نړیوالو مبارزه بریالۍ نه وه. د دې ادارې مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د تګ یو اساسي هدف دا و چې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي، خو هغه پر دې تاسف څرګند کړ چې تر اوسه هغسې بریالۍ نه وه لکه څومره چې تمه کېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي و چې په افغانستان کې سخت لوی ګامونه پورته شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. سولتنبرګ دا خبرې پرون په واشنگټن کې کړې دي. هغه ویلي چې د افغانستان د اردو سره د امریکا او ناټو مرسته طالبانو ته واضح پیغام ورکوي چې په جګړه کې برای نشي ګټلی. د ناټو عمومي منشي په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې غونډه لري. دغه غونډه کې به د جرمني د خبري اژانس په حواله د ناټو د بهرنیو چارو وزیران دغه تړون د جوړېدو او یې مکلیزه ولمنځي. تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا په ګډون دولسو هیوادونو په 1949 میلادي کال کې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان جوړولو سند لاسلیک کړ. دغه سند په واشنگټن کې لاسلیک شوی و. له دې امله د دغه تړون د اویاویمې کلیزې د لمانځلو مراسم هم په واشنگټن کې دي. د جرمني خبري اژانس وایي چې په دغه غونډه کې به نن د افغانستان پر حالاتو او د روسیې او ناټو د روابطو په اړه هم خبرې وشي. د اوکراین حکومت روسیې ته ټول هغه پروازونه چې مخکې له مخکې نوی پلان شوی بند کړی دي. د اوکراین حکومت دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د حکومت دوه مخالف سیاستوال په روسیې کې مسکو ته ولاړل. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د جمهوری ریاست کاندید یوری بویکو او د اپوزیسیون د یو ګوند چارواکی ویکتور میدویدچوک د اوکراین په اساسي قانون کې له موجوده خلا استفاده کړې وه او تیره میاشتې مستقیما مسکو ته پرواز کړی و. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا بندیز د اروپا د همکاري او امنیت سازمان ملګرو ملتونو او سرسلي په څیر نړیوالو ادارو پر پروازونو اغیز نه کوي. د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په یو پوځي اکاډمي کې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کېږي. په چاودنه کې پرون د څلور تنه ووژل سو. په روسیه کې د تحقیقاتو ځانګړي کمیټې پرون وویل چې چاودنه کومې خطرناکې ډلې کړې او هدف یې د دوو یا ډېرو کسانو وژل و. د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس چارواکو په حواله ویلي چې په دې پېښه کې ښایي کوم محصل یا د اکاډمي ښوونکی لاس لري. د روسیې د جمهور رئیس په پلرني ښار سینټ پیټرسبورګ کې یو شمېر فعالانو بیا د پوتین د مرګ د خبر لوحه یا پوسټر چې د قبر د ډبرې په څیر جوړ شوی په سمبولیک ډول د سنتیساک د کلیسا مخامخ ایښی دی. دا درېیم وار دی چې په یوه وروستۍ میاشت کې یو شمېر فعالان دغسې پوسټر لګوي. پر دې پوسټر چې په تور رنګ چاپ سوی د پوتین نوم لیکل سوی او ورسره لیکل سوي چې دې وګړي د روسیې له خلکو سره خیانت کړی و. د روسیې فعالانو ګروپ اګیټ پر ټویټر ویلي چې دا یې په لاس جوړ کړی دی. او د ازبکستان د پخواني جمهور رئیس د لور ګلناره کریموه مدافع وکیل په زندان کې له هغې سره لیدلي. د ازبکستان د لوی څارنوال دفتر نن وویل چې د ګلناره کریموه مدافع وکیل ګریګوري منګیت سویسای دی. هغه د ازبکستان په زنانه محبس کې پرون ګلناره کریموه لیدلې ده. کریموه په اداري فساد او له خپل صلاحیته د ناوړه استفادې په جرم زندانی ده. پر هغې په 2018 میلادي کال کې د 10 کاله زندان حکم وخوت.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې اورئ چې افغان ولسمشر نن د ارګ په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي او یو شمېر مهمو جهادي او سیاسي څیرو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړې.
د هیواد جهادي او سیاسي شخصیتونو د سولې پروسې په اړه خپل لیدلوري، نظریات او اندېښنې شریکې کړې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیل زاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد تر سفر مخکې د سولې په اړه د هغه هیواد د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان د دریس په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات خواه هست دبن، اما هم با فکر من ایام عادلانه است که گفت که پاکستان قدم های مثبتی هم گرفته و همکاری کرده.
به ناتو سرمنشی پر وصله والو طالبانو غگ وکل چه ده جگلی لاری نشه برالی که ده سولی خبرو تکینه. په قطر که چه ده امریکا و طالبانو ده پلاو ترمن ده چوزلی خبرو انکور باو دازل ده بین الافغانی غنده لپاره تهره نمل کیگی. تا به هم واوره چه په تهران که ده افغانستان سفارت وای چه ده یو دولس کلن افغان چه کورنه وای پر ایجنسی تیره شوی و ده زن وژنه قضیه جدی تحقیب وی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازې اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دی راپورونه مو د سولې پر روانو هڅو ترخی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد میدی وحدت د حکومت له مشرانو او یو شمېر مهمو سیاسي او جهادي څېرو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې نن په ارګ کې جوړه شوې وه. د ولسمشری مانی وایي چې په دې غونډه کې د سولې د روان بهیر په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي د حکومت له مشرانو او سیاسي څېرو سره د ښاغلي خلیل زاد ګډه لیدنه مهمه او هیله بښونکې بولي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په حق له د خبرو په دوام یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت له مشرانو او یو شمېر مهمو سیاسي څېرو سره کتلی دي. ارګ ماڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنه د چهارشنبې ورځې له غرمې مخکې ترسره شوه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ګډونوالو د سولې په اړه خپلې ټولې اندېښنې مطرح کړې.
په دې کتنه کې چې د هیواد یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو هم حضور درلود، د افغانستان د سولې او د روانو هڅو په اړه بحث او خبرې وشوې. د هیواد جهادي او سیاسي شخصیتونو د سولې پروسې په اړه خپل لیدلوري، نظریات او اندېښنې شریکې کړې.
ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار او پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف په دې غونډه کې برخه درلوده. د غراز د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی، د ولسی جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمی، د جمعیت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. دا دوهم ځل دی چې زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل دغه سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره ګوري. ښاغلی خلیلزاد د سه شنبې پورس قندهار ته هم تللی و. خو هغه څه چې دا ځل ډېر مهم بلل کېږي، د افغان حکومت له مشرانو او د افغانستان له مهمو سیاسي څېرو سره د ښاغلي خلیلزاد ګډه لیدنه او خبرې دي. یو شمیر سیاسي څېړونکو هم د لید کاتر ډیر مهم بولی. له دې ډلې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې د سولې په حق له د نظر اختلاف لمنځه ویسي.
دوی سره په بیل صورت سره ملاقات شوی دی. خلیلزاد خوانه او افکارو کې د دوی تفاوت په نظر پوزی کې موجود وو. غوښتل یې چې ټول سره یو ځای کې یوې خبرې ته راشي او اجماع د دوی باندې کې رامنځته شي چې په موږ یوې خبرې د اتکاو کې بیا خپلې خبرې طالبان سره مخ کې بوزي.
ولسمشری مانی وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو مهمو سیاسي څیرو او زلمی خلیلزاد ترمنس خبرې اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر پایتخت دوحه به په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د څو غونډو کوربه وي. له دې جملې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبراتورو شپږم پړاو او د لزګونو افغان سیاسي څیرو او طالبانو دوهمه غونډه یادولای شو.
و امریدل چې افغان ولسمشر نن د ارګ په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او یو شمیر مهمو جهادي او سیاسي څیرو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ښاغلی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دی او له مختلفو د افغانستان د ټولنې له مختلفو قشرونو او سیاسي څیرو او چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. ټاکل شوی چې خغلی خلیلزاد په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته هم ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره تیره ورځ ټلیفوني خبرې وکړې او په دې سلا کړې چې د خلیلزاد دغه سفر به ترلاسه شوو لاسته راوړنو لپاره د لا زیات کار زمینه برابره کړي. ښاغلی خلیلزاد چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی په همدې لنډو ورځو کې اسلام آباد ته سفر کوي. تفصیل یې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص استازی د بحث لپاره ورلیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او په دې لنډو ورځو کې به پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړو منلې چې د خلیلزاد سفر به د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. خلیلزاد هم اسلام آباد ته تر سفر مخکې د پاکستان ځینې اقدامات ستایي. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان رول څنګه دی او آیا کله ستونزې جوړې کړي داسې ځواب وایي.
خو مشکلات خو هست طبعاً.
هو ستونزې شته، خو طبعاً زما په نظر دا هم عادلانه ده چې ووایو پاکستان مثبت اقدامات هم کړي او همکاري یې کړې ده. خلیلزاد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوا دا هم په ډاګه ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخه رول ترسره کوي او رښتینی همکاري یې نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي پاکستان له ډیره وخته ګڼې تروریستي ډلې په خپله خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشران هم د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشت دي. تر ټولو وروستۍ مسله چې امریکا پر پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړه هغه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونې وې چې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره د موقت حکومت وړاندیز کړی و. د خان دا وړاندیز په افغان حکومت سربیره په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم بکلک رات او پاکستان ته یادونه وکړه چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. پاکستان بیا تل د خپل مثبت رول یادونه کوي او پرون هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي له خپل امریکایي سیال پومپیو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د اسانچاري او تسهیلونکي رول یادونه وکړه. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي پاکستان له همکارۍ پرته بل لار نه لري.
بل ای انتخاب د پاکستان لپاره بل څه دی نه. اسلام آباد ته دا ځل د خلیلزاد تک په دې معنا ده چې درسته ده سوله مهمه ده، درسته ده ستاسو نقش مهم دی، تاسو اراده لري، ولې په دغه برخو کې ستاسو نقش مهم دی. مثلا جان باز په افغانستان کې ویل چې کرکټ او سیاست سره فرق کوي، عمران خان باید د افغانستان د اداري په اړه باندې بحث وکړي. دا هر هغه مسایل دي چې خلیلزاد بدل قریشي سره عمران خان سره په دې باندې بحث کوي چې ستاسو وینا ستاسو عمل څومره مهم دی، کېدای شي په ختمه شي باندې خبرې سره وکړي او حتی په دې باندې سره خبرو کې کوم اقدامات بد وخت دي او کوم مراحل کې وکړي او کوم مخلوط کې وکړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په لیدنې سربیره تر اوسه ځینې سیاسي او قومي مشران هم کتلي او تمه ده تر دې لیدنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي. دای چې تر اسلام آباد وروسته ازبکستان، اردن او قطر ته سفر کوي څو د طالبانو له سیاسي غړو سره وګوري. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو سیمه ییزو هیوادونو او قدرتونو په مثبت رول او همکارۍ ټینګار کوي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د را روان سفر په باب مو نور واورېدل. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد دغه راز په قطر کې بیا د طالبانو له استازي سره خبري مخته یوسي. دا به د دواړو لورو تر منځ شپږم ځل خبري وي چې ترسره کوي. وړاندې د قطر د یوې بلې غونډې په اړه هم اوري چې دا ځل د بین الافغاني خبرو لپاره په دوحه کې تیاری نیول کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قطر کې چې د امریکا او طالبانو د پلاو ترمنځ تر اوسه څو ځلې خبرې ترسره شوې د بین الافغاني غونډې لپاره هم تیاری نیول کېږي. خو له دې غونډې مخکې به د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په باب واورئ. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو طالبانو ته یې پیغام دادی چې جګړه ګټلی نه شي. یان ستولتنبرګ دا خبره اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې ده. د ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروانه اوروي.
د ناتو سرمنشي وایي طالبانو ته پیغام داده چې د جګړې په میدان کې هیڅ کله بریالي کېدای نشي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په واشنگتن کې وکړه. دی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې د بحث یوه موضوع ده. ستولتنبرګ به د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د له طالبانو وغوښتل چې خبرو ته حاضر شي او د افغانستان پر مسأله موافقه وکړي. طالبانو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره له څو میاشتو راهیسې خبرې پیل کړي، خو لا هم حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ستولتنبرګ وایي چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نه شي. دا موضوع د امریکا له لوري روښانه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. خو څه چې موږ لیدلي د خبرو اترو له لارې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د امریکا تازه هلې ځلې دي. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې اوس په افغانستان کې دی له طالبانو سره بل پړاو خبرو ته تیاری نیسي. ګمان کېږي چې دواړه خواوې به د قطر په شپږم پړاو خبرو کې هغه موضوعات نهایي کړي چې په تیر پړاو کې پرې سلا شوي وو.
دغه راز په قطر کې د یوې بلې غونډې لپاره هم تیاری نیول کېږي. دا د افغان سیاستوالو او طالبانو تر منځ د موسکو غونډې ته ورته غونډه ده چې دوه څه باندې دوه میاشتې مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه. د دې غونډې لپاره د قطر یو هیئت هم له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی و. د حکومت له اجرایي رئیس سره هم کتلی دي. د حکومت اجرایي ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي حکومت په دې غونډه کې بیا هم ګډون ونه کړي. د مسکو په غونډه کې هم ګډون نه وکړی. دا غونډه ویل کېږي د اپریل په 14 او 15، یعنی څو ورځې وروسته په دوحه کې جوړیږي. که څه هم د ګډونوالو د شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې شاوخوا 200 افغان سیاستوال، دیني عالمان، مدني فعالان، ښځې او طالب استازي به د دوحې په دې غونډه کې برخه واخلي. ویل کېږي چې د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو دا غونډه د قطر د یوه انسټیټیوټ لخوا بلل جوړه شوې چې تر ډیره د قطر دولت ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل به له صفي الله سنیزي واورو چې دلته په سټډیو کې دی. سنیزي صاحب مهرباني.
مننه. لومړی وار په فبروري کې ګڼ شمېر افغان سیاستوالو د موسکو په قربتوب له طالبانو سره خبرې وکړې او همالته په دوحه کې د خپلې دویمې ناستې په ترسره کولو سلا وکړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله تېره یکشنبه وویل د یو قطري انسټیټیوټ لخوا په دغو خبرو کې د ګډون بلنه دوی ته رسیدلې. ښاغلی عبدالله ویلي وو په دې غونډه کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړه به په افغانستان کې دننه وشي. تازه د چهارشنبه پر ورځ د ښاغلي عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا څوک د دوهې ناستې ته نه ځي.
اوج کدام نهاد قطری است میخواد که مذاکرات شروع شوه؟ البته جمعی از نمایندگی
یو قطری بنسټ دی غواړي چې خبرې پیل شي، غواړي د مختلفو اړخونو استازي او د حکومت غړي ورشي، خو د ناسي د ګډونوالو لیست او وخت لا نه دی نهایي شوی. ډاکټر عبدالله په هیڅ صورت نزي. ډاکټر عبدالله په اردن کې یو اقتصادي کانفرنس دی، هلته ورځي. د قطر د حکومت یو پلاوی بیا د دوهې د ناستې په اړه له افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په دې وروستیو کې ناسته هم کړې. له تروریزم سره د مبارزې او د لانجو د هواري په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني چې د مارچ په وروستیو کې کابل ته تللی و، د سولې د پروسې او د دوهې د ناستې په اړه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. قحطاني افغان مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغان سولې او د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره پوره همکاري کوي. د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي او د سولې شورا غړی مولوی عطاوله لودین ازادي راډیو ته وایي چې د سولې شورا تر اوسه د دوهې په ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. اخو د سولې عالی شورا بل غړی او د موسکو د ناستې ګډونوال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل دای به د خپل ګوند په مشرۍ د دوهې ناستې ته ورځي. په دې اړه بحثونه روان دي. که چیرته موافقې ته ونه رسیږي ګډون نه کوي، خو زه د خپل ګوند حزب اسلامي او ترقی د رئیس په توګه په دې ناسته کې ګډون کوم. حکومت د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د موسکو غونډې ته هم څوک نه و لیږلي او ویلي وو چې دا ناسته نه اجرایي صلاحیت لري او نه څوک پریکړې مني. د دوهې په ناسته کې د شاوخوا 200 ګډون کوونکو افغان سیاستوالو، مشرانو، مدني فعالانو، ښځو او طالب استادو نمونه په رسنیو کې خپره شوې. ځینو احتمالي ګډونوالو چې د نمونو د نه خپرولو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې دا لیست دقیق نه دی. طالبانو هم ویلي چې د دوی د غړو په اړه خپور شوی لیست دقیق نه دی. د دوی په خبره ځینې اضافي کسان پکې راغلي او ځینې کسان چې ګډون یې حتمی ده نمونه نه دی خپاره شوی. په دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ تر ناستې مخکې به دا ښار د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو د شپږم دور خبرو کوربه وي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د موسکو ناسته ښه وبلله او افغان حکومت یې وهڅاوه چې په ورته ناستو کې برخه واخلي.
باید حکومت افغانستان در او شریک باشه، موسکو
و افغان حکومت باید پکې شریک وي. موسکو او ناست موږ یو منفی قدم نه بولو، خو غواړو چې دا بحثونه لا پراخ او د افغان حکومت په شمول ترسره شي. د خبرو په میز کې باید افغان ښځې او ځوانان هم شامل وي.
ای بحث صورت بگیره و همچنان در چوکی صحبت، در چوکی مذاکره هم خانم ها و هم جوان ها هم باید باشن.
خلیلزاد چې اوس کابل کې دی او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټیم د تشکیل په اړه پراخ بحثونه مختوري، له ازبکستان، پاکستان او اردن وروسته به قطر ته ځي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د دوهې ناسته هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې قطر خپلې مشورې او نظریات په ګډونوالو تحمیل نه کړي.
قطرین باید په دې باندې پوه شي تر هغه حده پورې باید د سولې په مسله کې مداخله وکړي چې څومره دوی حق وي. تر هغه وخت پورې، تر هغه حده پورې دوی باید مشوره د افغانستان اپوزیشن او طالبان ته ورکړي چې ضرورت وي. تر هغه وخت پورې باید دوی مشوره وکړي چې چاته غوښتنه کړې وي. اضافه مشوره، افراطي مداخله په قطر باندې شکوک پیدا کولی شي، سولې پروسه خرابولی شي، طالبان او د افغانستان اپوزیشن خفه کولی شي.
د افغان سولې د خبرو کوربه قطر هیواد په سیمه کې لګڼو عرب هیوادونو له هغې ډلې تر ډېره له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره لوی ستونزې لري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره د سیمه ییزو قدرتونو د منفي سیالیو یادونه کوي او ټینګار یې دا دی چې باید ټول په ګډه د افغان سولې لپاره مثبته همکاري وکړي.
سفیر الله ستنیزی له تاسو نه مننه. په قطر کې د بین الافغاني غونډې په باب مو واورېده چې ټاکل شوی په دې نږدې راتلونکي کې دوحه کوربه وي. وسلوال طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده، خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره په یو پراخ مرکچي ټیم کې په خبرو کې ونډه اخیستی شي. یعنې د یو اړخ په توګه د افغانستان د سیاستوالو او د مختلفو قشرونو په ګډون ورته غونډه چې په موسکو کې جوړ شوی وه دا ځل دوحه غواړي چې د دا ډول غونډې کوربتوب وکړي. د ښاغلي خلیلزاد هڅې هم په دې سفر کې په دې متمرکزې دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په وروستیو ورځو کې په ایران کې د یو افغان هلک د ځان وژلو ویډیو زیات عکس العملونه پارولی دي. ویل شوی چې دغه هلک وروسته له دې ځان وژلی چې جنسي تیری پرې شوی او چا یې شکایت ته غوږ نه دی نیولی. په تهران کې د افغانستان سفیر وایي دا موضوع جدي تعقیبوي. تفصیل عصمت سروان اوروي.
پر دولس کلن حامد رضایی چې د ایران په کاشان ښار کې اوسېده کابه یوه میاشت پخوا د یوې ایرانی له لوري جنسي تیری شوی و او ده په دې اړه خپلو ټولګیوالو ته ویلي و. سره له دې چې دا پیښه یوه میاشت پټه وه، خو وروسته له دې چې د همدې پیښې په خاطر رضایی ځان وواژه، د ده د مور او پلار د خبرو ویډیو یوه امریکا میشت ایرانی خبریال په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړه. د ویډیو له خپرېدو وروسته عکس العملونه څرګند شول. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او کاشان ته یو پلاوی استولی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. په تهران کې د افغانستان سرپرست سفیر محمد هارون نجمپور ازادي رادیو ته وویل موږ موضوع تعقیبوو، هڅه کوو، زموږ پلاوی نن تللی، د خپلو تحقیقاتو نتیجه به راته راوړي، د هغو پر اساس به د ایران د اسلامي جمهوریت له ارګانونو سره خبرې وکړو او د قضیې د تعقیب غوښتنه به وکړو چې عدالت په ځای شي او بیا داسې پیښ ونه شي. د ښاغلي نجمپور په وینا اوس په ایران کې د نوي کال رخصتۍ دی او رسمیات دوه ورځې وروسته پیلېږي. د حامد پلار عبدالشکور رضایی چې اصلا د افغانستان د سری پل اوسیدونکی دی په ویډیو کې ویلي زوی مې معمولا د اوبو ساته تو او له خپلو ملګرو سره یې لوبې کولې. لوبې یې کولې چې مجرم ورته راغی، چاړه یې پرې راوویسته، موبایل یې ورڅخه واخیست، چاړه یې زما د زوی ستوني ته ونیوله، څو ساعته وروسته یې پرېښود. زوی مې له راتلو وروسته څو ساعته غلی و، بیا یې مخ ته څپیړې ونیولې، ویې ویل چې تجاوز پرې شوی او ځان وژني. شکر رضایی ادعا کوي چې له دې پیښې یوه میاشت تېره شوه، خو تر اوسه پورې د دوی شکایت ته چا غوږ نه دی نیولی. دی وایي چې مجرم تر اوسه نیول شوی نه دی. ښاغلی رضایی همداراز وایي چې د عدلي طب ډاکترانو ویلي چې د جنسي تیری نښې نه دي لیدل شوي او د نورو معاینو نتیجه لا معلومه نه ده. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع ده. ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې غونډه کوي. دغه وزیران د دې تړون د اویاومې کلیزې د لمانځلو لپاره په واشنگتن کې راغونډېږي. له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو د غونډو د بحث یوه اصلي موضوع وي. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د ناتو د نهه ویشت غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې غونډه وکړي. د دوی د غونډې هدف دا ده چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمانځي او د روسیه او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر غونډې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون سه شنبه د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونه باید د خپلې دفاع د لګښت لپاره خپله ونډه زیاته کړي. په پام کې ده چې ستولتنبرګ د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه په کانګرس کې وینا وکړي. تر دې پخوا د ناتو کوم سرمنشي د امریکا په کانګرس کې وینا نه ده کړې او عموما د امریکا د متحدو هیوادونو ولسمشرانو ته دا موقع ورکول کیږي چې د متحدو ایالاتونو د ولس استازو ته وینا وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران باید اپریل په څلورمه یعنی سبا د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه وکړي او د دوی د لومړی ناستې تمرکز به پر روسیې وي. ګمان کیږي چې دوی په تور سمندرګي کې د سیمې لپاره د ناتو د دفاع د پیاوړتیا لپاره یو لړ اقدامات تصویب کړي. دوی به دغه راز د وسلو د کنټرول پر تړون چې روسیې او امریکا په تیرو کلونو یعنی د سړې جګړې په دوران کې لاسلیک کړی وو او د ناتو د غړي هیواد ترکیې له لورې له روسیې څخه لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندوی سیستم د اخیستلو موضوع به هم د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل وي. افغانستان له نږدې دو لسیزو راهیسې د ناتو د غړیو هیوادونو د وزیرانو او مشرانو د هرې غونډې یوه مهمه او مطرح موضوع ده. د واشنگتن په غونډه کې به هم افغانستان د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د ایجنډا په سر کې وي. دا ځل به ډېر تمرکز په دې وي چې په افغانستان کې د سولې پروسه څنګه پر مخ ځي.
دا هم ستاسو سو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوات لشمیر لارې مراسته ویلي دی. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکلي د سولې خبرې چې بین الافغاني شي ان شاء الله نتیجه به ورکړي. بسید اهلمن له کابل لیکلي افغانان سولې ته ډیر هلمند دي، حکومت او طالبان دي له قید او شرط پرته خبرو ته کینی. او تازه سمسور لیکلي چې د خلیل زاد سفر به پاکستان ته ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستانی چارواکو په خپلو وعدو هیڅکله وفا نه ده کړې. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسې وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم. عباس صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوري اسنوري، خسته نباشید.